طالب چارواکی وای پرون شنبه څخه باندې 40,000 کسان له ایران په اجباري توګه هیواد ته ستانه کړل شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون پرون مخام ویلي 1,350 تنه د اسلام کلال لارې او 8,900 نور د نیمروز د لارې ستانه شوې دي. که څه هم خبر کې ویل شوی چې کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شوو کسانو وضعیت کړکېچن یاد کړی دی. د ایران او اسرائیل تر جګړې وروسته ایران کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې او د جبري ستنولو له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دغه بهیر د طالبانو او تدریجي کړي، خو ایران ویلي ټول بیا اسناد کسان د خپل خاورې باسي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم پر ایران کې د افغان کډوالو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی ویل امریکا سره هیڅ داسې هوکړه نه کوي چې هغه کې د یورانیمو په خول شامل نه وي. راخچی پرون شنبه په تهران کې د سفارتونو له استازو سره په یو غونډه کې دا خبره وکړه. هغه که څه هم د ایرانی او امریکایي مرکچیانو د راتلونکو خبرو کومه نیټه مشخصه نه کړه، خو هڅې روانې دي چې ایران او امریکا د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. عراقچی ویلی په هغو اټومي تاسیساتو کې چې د اسرائیل او ایران دولس ورځنۍ جګړه کې پرې برید وشو د راډیو اکتیف وړانګو خطر شته. د ایران او اسرائیل دولس ورځنۍ جګړې مخکې څو ځله ایرانی او امریکایي مرکچیانو یوې اټومي هوکړې ته د رسیدو په سر خبرې وکړې، خو په ظاهره بې پایلې وې. د جګړې پر مهال امریکا د ایران پر دریو اټومي بټیو فردوت، ناتانز او اصفهان باندې هوایي بریدونه وکړل. زرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب او نورو ښارونو کې مظاهره تر اوتل او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره یوه معامله وکړي. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله لیکلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې شل به یې ژوندي وي. مظاهره چیان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې دا مهال په قطر کې د غزې د جګړې دواړه لوري د یو دوه میاشتنی اوربند پر شرایطو خبرې کوي. د اوربند خبرو یو شرط دا دی چې لږ تر لږه لاس برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څو نورو جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. پرون شنبه هم دوه کې د خبرو دوام وکړ، خو خبر کې راغلی چې کوم پرمختګ پکې نه و. او د بیداد په نوم ایرانی فلم د چک جمهوریت د کارلوی وارین هم په 95 فستیوال کې یو ځانګړی جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم په ایران کې د اجباري حجاب له مراتبولو پرته د خزینه لوبغاړو لخوا جوړ شوی او تمرکز یې پر خزینه سندرغاړو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دی. د فلم جوړونکی سهیل بیرقی او یو شمېر نور کسان چې د فلم جوړولو کې لاس درلود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ایراني چارواکو لخوا د زندان او نقدي جریمو په سزا محکوم شول. بیرقی په دغه فستیوال کې وویل چې دغه حکم سره سره غواړي بیرته ایران ته ولاړ شي. د کارلوی واری د فلمونو فستیوال هر کال چک جمهوریت کې جوړیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات مقبول کی قدر منو درونو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی برترو غجور او صحت مند او سجه او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لیز زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرست دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حقی د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمرد کړن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ ستنه کې مراد تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمن او پیژندلې نن ورځ یو ځل به هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمن په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کې د لوستر پای پر سر ملکی وکړي او ورسې زده کړئ. درنه او ګلیز د کون کو د ترڅو چې مراد تاسو ولولو نه یوازې د چې مراد تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو، بلکې د دې ترڅنګ مراد تاسو زمرد ګران هیوار افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږي او د هغه د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې سره تجربه یې په خپل ژوند کې حاصل کړی وي او د کوم حالات سره مخامخ شوی وي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو خوږه او ګللي زده کوونکو سره هیله لرم چې باید د خپلو زنو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو زنو سره ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو زنو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې اوسېږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. راځو ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زده کوونکو، ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1930 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1930 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او همچنان په 1980 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوی ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زده کوونکو، موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیر کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالې شوې ده. درنو ګلریز د کونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شهر کې تیر کړی دی، او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي وه، د میرمن نور لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه وه، او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په علي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول، او همچنان په علي نمرو ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه، او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالی لیسې لومړنی افغانه مدیره وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالی لیسې د افغانې مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه. یعنی د ملالی لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالی لیسې د لومړني افغان مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا وه. یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1985 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا ګللی زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کبرا نورزی په 1985 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستانه شوله. د دې په راتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړله چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړله. سیاسي فعالیتونه لولو چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ بل وستره چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاست مداري میرمنې په توګه سره وکول شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کبرا نورزی او معصومه متی وردګ غریبه. یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو کوم چې په دغه دروښه کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوز اشتراک درلود. د هغو دوه شوز له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و او بل هم معصومه اسمت وردګ و. چې د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند مو تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. او هله د چستاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولې دي. درنو ګللی زده کوونکو میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ محل او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د شونځي جوړول او د شزینه مسلکي شونځي جوړولو چاري سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل. یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خمر او تاسو میرمن کبرا نورزی و پیژندل. د حقیقت ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې او هم چنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې و. او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لړ بلو چې شخصي ژوند دې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښې دي. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړ. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی. یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی د او همیشه د خپل کورنی او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنی او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. مېرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم مېرمن کوبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرېښوده. مېرمن کوبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې مېرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرېښود. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. مېرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام پرېښوده، یو بېلګې پرېښودله چې هر افغانه مېرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. مېرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی مېرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې مېرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر شوی یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منده یم چې یو څه زده کړي اوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهلا او احترامات می قبول کی قدر من او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزي درس موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برات ورو غوړ او صحت مند او سړي او صحت چم بم پتن می درنو کولای شئ کوم کله کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوښ یو کولای شئ کوم کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي، نه وازې د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمرل سي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سری له عمل څخه وکول شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر زده کوونکو د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جو ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کوم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریک کوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې شپږ ویشتم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالي زده کوونکو، ممکن تاسو د مېرمن شربت ګلي د نامه سره آشنا یاست. شاید د مېرمن شربت ګلي نوم د خپل خپلوانو، قربانو او د یو چا څخه اورېدلې وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا مېرمن څوک وه، چیرته زېږېدلې وه او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د مېرمن شربت ګلي د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. ندرون از دکون کو تاسو ټول زه هیل لرم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي. لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1922 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپل په 1922 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږېدلې ده. د 1980 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې په 1980 کال له دغې لسیزې په لومړۍ کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولې مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دی ته مجبور سپله تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت کوله وروسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شوه او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، کله چې میرمن شربت کوله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولې سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په هکله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته یې دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل شوله. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1940 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1940 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولېږل شو، تر څو دوی د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کومو کیمپونو کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت کولي هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنی کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولي دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل شي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کولي د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو سکونکو، لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کوله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه وه اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کې دي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله. چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې کورنۍ څخه بهر و نورو نارنو ته خپل مخ وښیي. یعنی درنو زده کوونکو، کله چې دا عکس واخیستل شو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې شو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلۍ نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري. د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده چې دغه مهال په 1915 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیری لرونکې نجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه نجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښت په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1915 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 15 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپل درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1915 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو، نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 15 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2020 کال کې شربت ګلی د لیپرا کیا سره په یو امریکای کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی هم چنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې سړینې وسپلې تر څو میرمن شربت ګلی پیدا شي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي، نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټول د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2020 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمن سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په اکلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړی اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې دا څه خبره وای چې دا بخپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس مسخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستونکي چې راغلی وو د ناصر باغ په ښوونځي کې را څخه عکس واخیست، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوي وه او ما ته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېر دود نه وو ندی. یعنی کله چې مېرمن شربت ګلی دا عکس واخیستل، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کولی کورنۍ چې کله خبر اسول نو میرمن شربت کولی ته ویل دا شکار نه دی چې اوس کچیر د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د فامیل لخوا څخه دې ته ورپېښ کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا اوس زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت کولی څوک وه چیرته زیږیدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت کولی هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه کومه افغان ان کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوسټ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي و اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه شوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشه د ازادي میلمه پروگرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایلې کوم ځای کړې دي. نن ور سره په ازادي میلمه پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشه، پروگرام ته بخیر راغلی. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کدی راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته زده کړې کړې دي، د خوندزی او پاراته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې لزده کړو ډیره برخه محروم وي او دوی خوندزی نه درلودل، خوندزی و ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دا ری کیسه کراته وکړه، خون کې مو څوک و؟ خزینه او سدانې وي که نارینه او سدانم پکې و؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسول دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سر ته رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېرې زنانه وو او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو او زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و چون ډېرې مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې دا چې مثال دی زده کړې تاسو نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول او ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته. شو مثال ورکوم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې تاسو چې کله ښوونځي ته تللی د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره. مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب و، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې. او ما خپل چې مثال کولای دا حجاب تور حجاب مکوه او اکثره خوندې مولا چې دی بتلی موټر کې تلی او راتلی دوه باندې به حجاب کوونه به چادرې کوه نو په دا طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه.
د کورنۍ او پړرته وای سمره کورنۍ آماده وي چې جونې پریک دی یلته درس وای لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وای.
بلې لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي په سر تعلیم وکړي مکتب ته لاړ شي حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته د لاړ شي او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دی په پټه باندې د فامیلونو سدید مکتب ویله او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دی پلرون تشویقولې د غرونو دخوا د خاوند دخوا دی به خپل مکتب ویلې نو فرق یې لرئ خو ډېرې کزه درته یم فوکس م په دې باندې دی چې ډېرې خوندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه یا همداسې نور طریقې به دی کارولې
مبارزه وکړه کنه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړې.
زما مور جانه شکر چې ژوندۍ ده تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایم ملاتړ یې ده دایم او ورپسې مې پلار جان چې هغه خپلې باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شو کې تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې به تاسو خپله څنګه وایي ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښېده تکړه وي نه وي؟
د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده. د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویله چې ما ساینس څنګه ویل قبلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدۍ له نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه شوی یم چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کیږي. تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه شوی یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوی یاست بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چیرته زده کړې وکړې؟
نه ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده دولتي مو ویلې ده او بیا چې ما شخص له قبيله کې ویلې ده مې قندار ولایت کې ویلې ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبيله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالتا کنه زابل کې؟
نه قندار ولایت کې مې قبيله کې څنګه ویلې ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم ساينس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
په خو لکه چې کله درس ولغه وخت کې څنګه و
خو چې فعلا خو ټول خبره چې په پته درلې د شوز په وړاندې کله په خاص خبره وکم اما خبره کیږي ډېری خوند چې شو خلک لرل چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دې اجازه نه لرله یا به دستي چې څنګه فکر مکړای وي اکثر پښتانه داسې د غلاري عادت خو نه چې به درسونه به ویلې کله چې د لسم سفاره دې به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر او شوزو ته تر ډېر حد پورې خوندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خدا چې ډېر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیلونو لپاره مشکل وو د فامیلونو لپاره مشکل چې دې اجازه نه ورکوله چې مثال نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي اې دوله سم دی ویلې نو دا شی مشکل هغه وخت کې ډیر.
پاپا پانتونی زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړ وو؟
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کتر نه پوره چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام لا تړي.
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده، کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دې ویل نور مه وایه. تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړې؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساينس څنګه مې وویلې، کله چې له ساينس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم. بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې، نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړو ته ادامه ورکړ. بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده، نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که دا پوښتنې ډېرې شخصي نه وي، واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه؟
تر ډېره حده پورې که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل، او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلار جان مور جان رضایت وي او خپل همدا ماغه کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښه مې هم
درس پر واچ پړه. بیروس د نه پوښتنه وکم، په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي؟ آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخله وی نور انجونی مم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی؟
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز شار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري با سواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. د پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لورو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي پخپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لورو ځایونو کې دي حق نه لري چې خپل خوښه باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی دا خبر راځي. دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپل خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلې باندې تاسو ولور اخلي او د لک کور باید انجلې جیز وکي یا کنجلې کور نه خپل جیز برابرې درس مرواج پړې ته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم مثال لکه وردګ بلدا سنور ولور زیات یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلا ورکوي هم به کور کوي هم زه هم نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه نه د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی زابل ولایت کې.
بیا د انجلۍ پلار د پیسې څوکي په بخنه سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي به انجلۍ د بیرته تلا ورته په اخلي کور ورته په کې څه ور باندې
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د سکورنۍ وی چې تر ډیره حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې دغه خوند کوي او ځین د سکورنۍ هم ساده چې بیرته دغه دنجلي کورنۍ په دامه غول ورکي د شان پوره کوي مثال ک تلا د یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو غول ورچ د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کوم ولایت ته د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې نو کراس دغه نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې اوله تاثیر هم د نجونو په فامیل باندې کړی دی هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکیان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه دی د تبیر عمر د پاره د مثال عمر نه زیات وي د کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې دی په نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کړي، او یا دوی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په وسه کې هم دومره جوک سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تسمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی هم په نجونو باندې هم په نارینهو باندې هلکانو باندې.
او پته خو یې ولور نه ده اخیستی خپله دی ولور؟
یعنی زه به حقیقت درته وایم، حقیقت به درته وایم، ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وکاسته یا زبا حقیقت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه قصدی ول وره کیسه درې لکه فانی په ماګه کې ماګه ما خپل پلاس کې چې مزوره ماګه پی وکم، یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره کا څه چې ما غوښتل واخلم، ما څه چې ما په زړه ما غو می اخیستې.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویږي انجلی او لک سره خوښوي په خپلو کې پنجلې پیسې وانخلي، کنه که بیا غنجلې میړه کړه قدر نه لري.
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سوویل چې دایم به ټول همداسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې وي هغې هغوی به قدر لري که نه، فکر کوم تاسو به موضوع همداسې شي سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه بې قدره وي و همداسې یو څه شته دي، خو تر ډېره پورې نه. ما درته ویلې فامیلونو کې فرق وي، لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی، همداسې انسانانو کې فرق شته دی، فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق شته دی. داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې، خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي، شکر او ژوند لري. خو داسې فامیلونه هم پېژنم، داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه، خو بیا هم ژوند ښه نه وي، خراب نه وي. یعنی زه په کل سره نشم ویلی، نشم ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري، چا چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري، او چا چې نه وي اخیستې هغه به نه لري.
اشپزی پر ته وایست، اشپزی کولای شي، څه خپ خولای شي؟ زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده؟
بله، او چون زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم، اشپزی مې زده ده، کله کله کومه چې وخت وي کومه کومه، خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي. زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وښیم، رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي پخیږي په ودونو کې کنه، محفلونو کې هغه مثال قابلي ده، شوروا چې ورته وایو ده، قورمه چې ده، دغه د دوی هغه ډېر رواجی غذاګانې دي.
یعنی که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي، زابلیان ورته څه پخیږي؟ دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي.
امدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي، قورمه ورته پخوي، قابلي پلو. دا د زابل ولایت یعنی تاسو راسي د دې په هر ودونو کې هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي، که دا غذا نه وي بس دوی هماغه مهمانه ته بیخي مهماني نه وایي، هغه هماغه واده ته بیخي واده نه وایي. دغه درې غذاګانې دي، مشهورې غذاګانې دي.
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي؟
بلې، خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر شدغه لري، سبزي لري، مثال که سبزیجات کدرته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته، چې ما مثال خوړلې که څه هم په نور ولایت کې هم شته دي، خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کری هلته نه شته دي. او په دوم قدم کې مثال انځر، انګور، دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره، خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایت ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړئ، او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېر مننه، چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته، چون ما پانتون کې استادی کوله او شفقانه کې می هم خپل مسلک پر مخ بیوي، نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاس ورکې بیا ما تصمیم ونیوه چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم، حضوري سوداګري هم کوم، چې ډېر فوکس په ماده د بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه، شامپوګانې، ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یو زنانه ورته اړتیا لري، زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولی شي خویندې دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي؟
بله، او تر ډېره حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی دوی سره آشنا نه لري، یا دوی ته کوم لاسرسی نه لري. تر ډېره حده پورې شته دي، چون زما کار محدوده زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزنی او کابل دغه ته زه اموال لیږم. په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه راپیل کړو دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو، او دا سامان چې تاسو خرڅوئ دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکړ یا قبل کې بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او ناامیده کېدل شکار نه دی. له هغه وخته ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل یو د کور سرپرسته هم هم تر ډېر حده پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ راخلو بیا خرڅو په خویندې باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بیرته ترلاسه کوئ که نه؟
بله، او ښه ده ګټه ښه ده، چون کچیر وایم کارونه کم سوي دي، کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب ده، یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوندې وظیفې لرای څونه ویلې، موږ به ګټ څو چنده وا خدا چې وس پیسې نسته دي، کاروبار وس نسته دي، شته دی د خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو ان تر هغه حد پورې نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هغه پورې موږ ګټ نه کوو. خو بیا هم چې نن سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم حد پورې چې باید ګټ وسی تر هغه حد پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري، ستاسو په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسو کاروبار څنګه ده، کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله، او بله، او زما ټول خویندو ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنه همدان پیغام دی. اول زه خپل یو مثال مې دی دپاره چې ما باندې هم داسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سوالي وظیفې مې لاسه ورکړې، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګری څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستي زده وي کلاسیک کارونه زده وي کولی شي هماغه پر مخ ووځي، یا د مالداری کولی شي هماغه پر مخ ووځي، آنلاین سوداګري کولی شي په مختلف بخشونو کې، چون اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خرید او فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی شي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي، دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي، دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځایه مصرف نه کړي، کولی شي د ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت، دوی کولی شي له ډېر کم څه نه شروع کړي.
په روستیو کې د بریا جانې پیغام اورم، هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي، ستاسو روستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې، زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې یو دم کوشش وکړي او راز وکړي، یعنی مطلب مې دا دی چې نا امیده کېږي نه، هره ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي، نو باید کېدل او نه هلی کېدل دا په اصل کې د مړ انسان معنا لري. کچیر دی واړه چې پیشرفت وکي هدف ته ځان ورسي په کور پاتې کېدل او نامید کېدل دا یوازنی لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړه چې پرمختګ وکړي، یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دائمي دي کوي. نامید کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای در نامید نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسیږي. یعنی که چیرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي، خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کوربدان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي را سره د خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلوده لا چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو سره وکړې.
ډېر مننه فردا جانې، تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې، زما د خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسې.
سمرقند لگن جات ربسی لگنگا تر سمرقندا لقنی تر فرارو دا لقنی تر فرارو دا للا ہو رتر خجندا للا ہو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلونا سادا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلونا سادا لبامی بل خارا پاتا لبامی بل خارا پاتا دنوروز دسہر بادا نوروز دسہر بادا دنوروز دسہر بادا دنوروز دسہر بادا